سلامونه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مرزا عبدالحق کاکړ او ملیحا مرزا دا هر کلی کو وخت د ماسپښین درې بجې سوی. نن د جمعې ورځ 2015 میلادي کال د دسمبر څلورمه نیټه ده. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کولرو، خو پیل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی ده ملیحا مرزاده.
السلام علیکم. ته ټوله ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته پلیګول کې دوه ورته اطلاع نو ورکړل شوی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای ضرب د هغې سیمې مدنیاتو استرو کار پیل کړي، او امریکایي ولسمشر وای امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید ته ترهګرۍ پیښوي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته لاول نه اطلاع نه ورکړل شوې، او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو په کار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
لدی وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې ویلیو چې پاکستانیو نه سلوېختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد دیرش کډوال یونان ته ستانه کړل. پاکستان وایي یوازې دوی هغه 19 کسان قبول کړل چې پاکستانی کارډونه وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د هغې سیمې د مادنیاتو پر ایستلو به زر کار شروع کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې مادنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغې فنډس عوام چې کم دي دا هغې مزدوري دا هغې علاقائی ریسپانسبلټي هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارت وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسېدونکي د مادنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري مواقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي ته د معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگا ویل دوی د معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. دوی ویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرحدي سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو، په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړ توګه بے بنسټه بللی، خو په پاکستان کې یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ایجنس فرانس پریس ته ویل د نهې په ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ننګرهار کې د افغان پوسټ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیګم مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دي کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس ته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې وسلې وې. نه وایي مونږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې ده، خو مونږ پوهیږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وو په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. مونږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی دی. مونږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغې ښځې تشفین ملک په نوم مشکوکه وسلوالو په سن برناردینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شو او 21 ژوبل شو. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري، او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکه ترهګرو سره اړیکې لري چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تېر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تېرې کړې وې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سر خار قاهره کې پر یو نایټ کلب په آتشي بمی برید کې 2 کسان وژل شوي دي او 6 نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو دریو کسانو نن په اګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامیه په خبره اور زر مرکړل شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او ډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایتلی یو ساحلی ساتون کې 13 ورځې ویلې دي چې ژغورونکو خواوشه 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغه کډوالو هڅه کوله چې له بحیره روم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي. دا په یوه میاشت کې دننه ایتلی ته تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمېر دی. ساحلي ساتونکي وویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تېرو اونیو کې د خراب موسم له امله ایتلی ته د تلونکو کډوالو په شمېر کې واضحه کمی راغلې دي. سخت کال اروپا ته په رسیدلو 900 کډوالو کې تر 1,60,000 زیات ایتلی ته تللي دي. او د هنګري چارواکي وای په پاریس کې د 13 میاشتې حملو ډلې او مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزی تمځای کې د کډوالو یو ډله برتی کړي. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازر بیگا یوې خبري غونډې ته وویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګري چارواکي وای مفرور صلاح عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګري ته تللی و. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو او لسګونه ژوبل شوي وو. لازر وویل دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل پکیلټي سټېشن کې دغو کډوالو په استخدامولو لیدل شو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ 10 پیسې. یو پاونډ په 1.60 روپۍ 1 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.23 روپۍ او په 29.01 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.23 روپۍ او 25.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج ظهیر درکړ. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروې او اسلام آباد ترمنځ اختلافات لا هم شته. ناروې پاکستانیان ولېږل او پاکستان څه پرېښودل او نور یې بیرته ولېږل. یورپي یونین وایي د بیرته ستنولو کې کاغذونو شرط وو، البته د شناخت کارډ نه. پاکستان بیا څه وایي؟
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټې وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 43,000 داسې کارکوونکي شته چې له کاره غایب دي. اوس به څه ګام اخلي؟
السلام علیکم گران او د ملاوتی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، خاغلی ګورګین جمال میرچکی تاسو په محفل کې حاضر دی.
او یوش مې نو رپورټونه ملرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورټ واغه هم د ناقانونه پاکستانیانو چې یورپ ته راغلي او بیرته ستنول شوی دی. د پاکستان او یورپ یونین ترمنځ باندې د بیانونو تبادله د پاکستان کې د یورپ یونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې پاکستان ته پاکستاني خبر کړی و، خو بیا اسلام آباد وایي دوی د مخکې څخه هیڅ نه ویل شوي او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې یوازې هغه خلک د قبلولو وړ دي چې پاکستاني دستاویزات او شخصي کارډونه لري. دا په داسې حال کې چې پرون د زیارت ورځ یونان یو جهاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد ته یوړل، خو پاکستان په هغه کې یوازې 19 کوس کړل او نور بیرته غولی شول. تفصیل د ریاض مسخیل په رپورټ کې.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وه، خو کله چې دغه خصوصي جهاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړو او نور یې بیرته یونان ته ستانکړه. خبر پانه زیاتوي چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوی مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معاملې به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. د پرون چې کوم جهاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نه شو کولی، نو هغه مونږ نه شو اخیستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودھری نثار علی خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې وروسته یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډی دلو خبرو د بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپال مشران کابل ته ورغلي وو. همداراز په پیرس کې د آب وهوا په اړه نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یو خوا ته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري، نو ځینې دریځ لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال ډو همکار ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also Afghanistan ke iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura call aur parham commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar zyada smooth better.
Islam Abad ke kidun ke conference aur da pukhtano qami masharano kabal ta safar nawlandi da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa tapa walaadwi pati do uno ki da dwaro hewadun tarmez da khabar utro shuru kawul hal zali pa nazar razi da pukhtun qam siyasat walano pukhbal safar ke afghan walas mashar pa de qane klo چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو تورو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا 16 سفرونه زیات جناب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي. خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه ویل د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہوں یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چے غیر ریاستی ادارے لک طالبان وی او یا کنور داوی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کہ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. کچره په هغه هیواد کې طالبان زور نسی نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولک نور مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالات ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داسی عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
او سیول رپورٹ ترازو دا پاکستان دا سفران لپاره دا سینٹ قائمہ کمیٹی دا فاٹا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ویلی دا صحت او تعلیم پسنگ کی پزرگونو دا سی خلق سا چی تنخواگانی اخلی خو ڈیوٹی نور کوي. په دې باندې د قائمہ کمیټې لخوا د حکم جاری سو چې د دې مخنیوي لپاره د ګامونو پورته سي او چې کوم خلک ډیوټي نور کوي دا غوي پروژه دي هم کاروایی وسی. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کی وزیارت پما خام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوا چې په دې خبرونه پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او سلور د ضرورت تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نور کوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چپ کی فائنانس ڈویژن خنڈ اچولے دے پکوم چی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دا فاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری خود کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبائی چی دا فاٹا اولس دا محرمو ختمولو لپار پسندستی تو گا اقدامات وکڑے شی. لمشال ڈی ڈیو سر خبرو کی دا یادی کمیٹی غڑی سینیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خوړل کېږي پاک ایجوکیشن کې اربونه روپی دي په داسې په هیلت کې دي داسې په ډپارټمنټ کې دي نور په ډیولپمنټ کې دي نو ټول خبرې مونږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي کنه نه کې حکم کې سم خلک ستانه په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغ سو چې موږ اوله به د فرست حفال به د شې سټاف شي او دنا بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کومه زمونږ د فاټا خلکو عوام او حق چا خورل دي هغه ټول پیسې به د خیری ریکور کوو په هغه باندې او دنا بعد به مخکې پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کو نو
کړی. چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پختل نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کومه رویه خپل کړی دا داغه اثرات دي چې موږ په فاټا په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیات دي لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدای. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو لپاره یو بهترینه وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازابولو لپاره کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا د تعلیم کما چکلی شي زما په خیال محکمونه وړاندې اول اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده.
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانی اخلي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیمي نصاب د کرک خبرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تیر ورځ په پېښور کې وغونډه وسوه چې کډونوالو یا مشالې ټول د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او مذهبي لژکۍ یا پلیتون سره ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر او بخښید مشر وایي په کتابونو کې دي د مذهبي لژکۍ اتلان هم شامل کړل سي. په دې اړه باندې د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال رډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټه نکړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونٹی مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناتھ منډل، پروفیسر جگندرناتھ چودھری جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ٹرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن به پاکستانی سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غي یو مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډیر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن. نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو په کار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنی دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی، یو ماشوم د لارې نغزې لري کی، نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک کې د امن د ټینګښت لپاره تر هشوي نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د سولې پر لور
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقیونه کېدو په غبرګون کې له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دا مسله هواره کړي، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسېږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کېږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د استادانو ترقی په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کای وی خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګکړي او یا غیر فعال دینو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریان دي پخې یعنی مستقل کړي شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه به برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په می اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د
تعلیم په حوالہ سره امدارنګ سکیم دا نه د هیلث حوالہ سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سیکریټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړی دي چې فاندینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکریټریټ کوي. نو دا زه د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې برابرنه بلکې مشکلات راته پیدا کوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجه مسلې راوسته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثر کیږي.
کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي نو فاټا سیکریټریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغه د وجه پاتې شوی. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټه کې موږ یو میټینګ هم کړو سیفران ریزیدې چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سونه چې فاټا امپلایز دي اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې اگر کی پی کی لاندې خورځي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په هغه باندې مطلب هغه ته دغه راغ نشته.
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای د استادانو غوښتنې جایزې دي. دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطہ شوی دے او دی په حواله سره به مطلب در ټول ایم ان ای ګان به مو متر ته لند اورز کی میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دوی مطلب مرګتی هم کوو आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حواری کړي.
د منور شاه ریپورت مو اوریدی. د باجوړس د کونکو سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل شمنه دي پوره کړي او ژر تر ژره دي هلته میډیکل کالج پرانستي. په پارلمان کې د باجوړس نیو په خواني استازي وایي د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې سوې وه چې تر اوسه اوربند کار نه دی سوی. د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم سوې وه خو دا کار عملي نسو. شنواز ترکزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه و. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکي دي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي. وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې ګمتی کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپټل چې کوم دی دا حالت مور سړي زیات ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و نو د هغه وخت د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړي.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هغوی هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. که نه وه د دې میډیکل کالج شوی وه آی ټي یونیورسټي منظوره شوې وه د کورمې لپاره نه. کورمه کې باقاعده د هغې آغاز وشو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه مې هم د دغه کالج د منصوبې پاره پوښتنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او یو زوړ بلډینګ د زیامل مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې و چې دې کې روانو چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې د منځنو دا وی په ځوانه پات
شو. دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځنی ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 سولر لپاره کم ترقیتی پروگرام د سکیمونه دي په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده. او د مخکې نه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسنګ سکول او یو نرسنګ هاسټل وو. په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو وکړو. په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړ پروگرام. د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی د اوسه پورې.
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
دا مشال ریډیو دا
د تاسو مشال ریډیو اوریاو په دوه منی مایکم درته یو شمېر رپورټونه لرو خو صدرې نیمې بجې سوي دي. ملي حمیرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان وایي د ناقانونو کډوالو هیواد ته د لېږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه وه ورکړل شوې او که څوک ورته رالېږدول کېږي نو پکار ده چې شریعت یې ښکاره وي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه سلوېښتو پاکستانیو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو زر کار شروع شي. وړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیايي کارونه کول دي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نو وړي په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگاول دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباری کې د داعش لږ تر لږ لږه دولس وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا په وخت وویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې داسې وکړي. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد کایره کې پاتې شي بمی برید کې دولس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسان نن په ګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د اټلی یو ساحلي ساتونکي تیره ورځ ویلي چې ژغورونکو پاوشا دوه زره کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیرې روم نه په تېرېدلو سره اټلی ته ور ورسېږي. او د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تېرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر صلاح عبدالسلام د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یوه ډله بھرتي کړې.
خبرونو لنډیزوم لملی حمیرزاده اوریدی او د پاکستان مطبوعاتو تنن په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکاري په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو داغه د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یو خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ سلور مجرمانو ته پانسی ورکول او دویم د سند په اپیکس کمیټې کې یو فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کیږي. ادارې وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتې ډاکا غوندې پیغام ورکول او ولس کې مایوسي خپرول دي. ادارې په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخکې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي. ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازۍ د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات اوچت کړی شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمېوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسۍ خېژولو مرحلې هم مخې ته راغلي. د ادارې په وینا د دې نه ظاهرېږي چې د صاف و عمل کې د بهتري خواهش کېدی شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغوی خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیخ پنیغه په عام ولس پروسی او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د سلویخ عربو روپو د نوي ټیکسونو خپل فیصله بیرته واخلي ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په خپل منځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري ایجنسی وایي پاکستان حکومت د هغو دیرس کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهې پشپه د یوې لانجې پس پر ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویاند دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی، دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 20,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي نا تصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اژانس یو عینی شاهد له خولې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا زرو پاکستانیو پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنگلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستي حمله او ترګري ترمنځ تړاو امکان شته، خو شایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولسته ډاډ ورکړی چې د ډلې ایزې وژنې په اړه به بشپړې څېړنې وسي او عوامل به هم څرګند شي. په دې اړه د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینو مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو لدې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیژې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې د مخنیوي لپاره څه نشو کولای، خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پرنو ویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټانک یو پخوانی روسی کماندان چې افغانستان کې نیول شوی پرون په امریکا کې په عمر بند محکوم شو. د پخوانی شوروي د سرتیری په افغانستان کې پر افغان امریکا ځواکونو د طالبانو د برید مشري کړې وه. په اړه نور له اجمل انده اورو.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلې وه. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډله ییزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د ده په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته یې وویل، تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویلي چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوږې احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګ الوتی او خوار برېښېد او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله. نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یوځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمې ته امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمیدالله ته دې د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمیدالله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکل یې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوسم یو بل رپورټ تر ازو هغه دا چې د هنفنگټن پوسټ کې یو مقاله لیکل شوی چې هغه د پاکستان او بنگلاديش ترمنز د اورسوی بیانونو په اړه ده. په دې کې ویل شوی چې د بنگلاديش له لوري خپل دوه وګړو ته د جنگي جرمونو په تور د بند سزا ورکول وروسته د 5000 ورکول وروسته پاکستان خفقان څرګند کړی دی. لیکوال ویلي چې پاکستان له تاریخي حقیقتونو سترګې پټوي. تفصیل په دې رپورټ کې. په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلی وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوري اسلامي ګوند و غړو احسان محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرمونو په تور 5 ورکړه سوي چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت تر باندې اندېښنه او صدمه څرګنده کړه. د دې په نه پر دغو دواړو تورو چې په 1971 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروای وکړه، نو دوی د پوج په ملګرتیا ولسی خلک وشلي وو. دا زیاتوي چې خپلواک محققین وایي د پاکستاني پوج په کاروای کې له 15 څخه تر 100,000 پورې کسان وژل شوي وو. لیکوال پر مخ لیکي که څه هم پاکستان په 1971 کې بنگلاديش ته یو خپلواک هیواد په توګه ومنلې، خو کله هم په رسمي توګه د خپلې پوځي کاروای پاړه بخښنه نه ده غوښتي. دا زیاتوي د پاکستان بهرنی چار وزارت لخوا د دغه دوو بنگلاديشانو پر پانسي د خفقان بیان له جاري کولو د ښکاری چې اسلام آباد اوس هم د 1971 له حقیقت منلو انکار کوي. دا پر مخ لیکي د پاکستان فوج چې پکې د پنجابیانو شمیر زیات دی، همیشه داسې مفکوره خپل کړي چې پکې له حقیقت انکار شوی او پر بې ځای فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادۍ 3.5% دی. او په پوز کې 2.5% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وای چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو ښکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلي، هم دا وجه ده چې ترکی نه کوي. اپرینا پانډه په خپل لیکنه کې وایي خپل پاکستان له کورنۍ بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپلو داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنګلادیش سره د خرابو اړیکو له وجې په جنوبي ایشیا کې یوازې سوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم دروانی غړي خبري برخه پاتې ورسېدله. لژمنی سره سم درته اونیز پروگرام د ټوکو ټکالو دی. پام کوه، راځي چې مولانا سره ته ورشو.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گران او د ملاوټی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو د زړګي سر بی کرسی افیسر بی بریک ریپورټر د خبرو او خبرونو ټریکټر خاغلی ګورګین جمال میرچکی سپور په خپل زاړه سکوټر ستاسو په محفل کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه پیر لري او نه سر، نه خواخی لري او نه خسر، او نه ګینټۍ لري نه سلنسر. په دې هیله یو چې د زمینی الیکشن نه به په خیر خیریت فارغه شوي یاست، د بلدیاتی الیکشن په ټینشن کې به راغلي یاست، د کرکټ د ون ډے او ټی ټوینټي میچ په گیند به وشتل شوي یاست، د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخته میلمنو نه به پټ شوي یاست، د چا چې پوره وړي یاست د هغه دکان له مخه به په برقه کې یا بیا په رکشه کې په خیر خیریت روغ او رمټ تیر شوی یاست، د خواخی خسر او کور ودانو د گیلو او جګړو نه به فارغ شوی یاست، د کور له بی خند او بی رنگ خوراک نه به خلاص، په خم مفت دعوت پیښ شوی او بیا د یو په ځای په درو درو روشنو لاس تکولو کې کامیاب شوی یاست، او کاغه نیوی نو بیا به د یو داسي هوټل میلمان شوی یاست چې د غړو په ځای گریس، د ګډ په ځای ګډی، د چیلی په ځای سانډی استعمالوي. او دغه ملاوټی خوراکونه وی چې بیا سړی دی و پلیټ ته خړولو ورسته د د هوټل پیسې خو ادا کړی، خو د ډاکټرانو، اسپیټالونو او دوایانو د بیل په غم اخته شي، او بیا داسې اخته شي چې نه د دم پات شي، نه د دارو، نه د شلغم پات شي، او نه د مارو ہوئی ہوئی یخیگی، او پدغه ہوئی ہوئی کی یو ورز وی وی شروع شی، او دی غریب مرحوم شی، خورنز تر اخیره نامعلوم شی. هم دغه رنگ یو ملاوټی چې دکاندار هم دی، هوټل هم لري، زمون په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې میل مده، نو غوږ او سپک میشی پیش خدمت ته تو تکی چکری د ملاوټی هوټل والا سره.
نہ تاسو شرمے گئے نہ چھ دا ملاوٹ کوئی، پہ ہوٹل بانی مولی کلی وی صاف ستھرا ماحول، مزیدار کھانے او چ انسان اندر شی، نو مچانے وی خواتا گندگی بلی خواتا او ملاوٹ جلا.
واہ واہ ظالمی، خطوا پہ سنگاپور کی ناست چھ دا مچانو او دا گند سخ دمر بدوڑے، ولی دا مچان خواران نس نلری وجکی جی نا، لس سوچ وکہ اخیر مچان خوم انسانان دی.
مچان انسانان دی؟
نه نه، زما مطلب په مچانو کې هم څه خلق سته، لکه په انسانانو کې چې مچان طبیعت انسانان سته، دغه رنګ په مچانو کې هم انسان طبیعت مچان سته.
په انسانانو کې مچان، ای څه مطلب؟
بس تا تو دمرا پریشان اس ویل کما چی پسن سکرٹ کی درته ویل یوازی مچان ویل په انسانانو کی د غویان رنگ سر زور است د وش رنگ زیدیان است د بم رنگ ویده او د بو در رنگ
بس بس ته دارا تو وای دا تاسو چی په هوټل کی دا گندا او د ملاوت ډکی او به خلګو تویر کوي اغه څه نه درته وای
چا غوی په پوسینو به سره تا وای
څه مطلب اغه نه ویني اغه سترګ نه لري
ولی دا خلق سترگی نلری چولار چی پا کدی که ولوی جی دا موتر سر و جنگی جی دا غرنگا که پسالن که مچلوی دلی وی علاک دا چی شدی زور تو هم دا خطور مرش دی او چا اغا سور خسمان یعنی لالبیگ پا کلوی دلی دیوی دا چی شدی زور تو هم دا خو بیا سور مرش دی وی شا با شای وش بیشی علا با گردنی ملا زمر د خلګو مې دی وز دوم رسترنګ سیوی دی چې لکړ اعظم پتر اعظم
اخه به ولی
اے تو تکو وم څوک چې لا بیا کالو چاپیری خوري د کی خوري ټډی خوري ډنډی خوري رشوت خوري د خلګو مازغه خوري اكون نه خوري پندون نه خوري زکاتون او خیراتون نه خوري یو دوه خصمانان او یو دوه درزنه مشان دغه د پاره څه زور غواړي چې دلته بلیچ کی هلته سندویچ
او دا د غړو په ځای چې تاسو ګریس استعمالوي
دا دروغ دی بوتان دی الزام دی نن سبا موږ سره غوړی استعمالوون نن سبا د تیلو زمانه ده ډاکټران وای غوړی خو ګسره د انسانانو د پاره په کار نه دی چې وی
ها نو تاسو نن سبا د خلکو د سیت دومره خیال ساتي چې د غړو په ځای تاسو د ډالډا تیل استعمالوي
نه نه ډالډا تیل می کله درته وویل موږ خو د کینډا تیل یعنی موبلایل استعمالو
د کینډا موبلایل
و کنو دغه ګډیان ته چور لویږي چې هلته ښه وچلیږي او بیا دا مستریان بدلوي نوي ور واچوي و ګاډۍ ته او زاړه دغه سوځلي چینې را وباسي باران موږ ځینې واخلو وای دې مار سډې چا
نه نو دا خلک ناروغه کیږي نه
اے تو تکو کمی گیری چی دغلا عام از مولیس مال ارام از مولیس رشوت از مولیس کمیشن از مولیس دا غد پار سوزیلی مولیل چی
دا مجستریتان سرکاری افیسران دا موسپلتی انسپیکتران سنه در توائی تاسو تا
اگوی مرد چو ویلو دا پار پریشدو کل وام چی دوی خلا خلاسه که مجا پا خلا که سور واچو چی دوی لا سر وشو ری مجا پا مرد که سور کشیردو او چی دوی زان سر وشو ری مجا جیب ردکو بس دوی ام پا بریتوی که پا مسکاسی او کت کت پا خنداسی نه تا سکری نه ما سکری نه انا سکری نه چاچا سکری کل ختم پیسا از
نه تاسو د قبر نه ویریږئ د قیامت د عذاب نه ویریږئ
بس بس زما شمس ددی د هر کال اشته د څه دپاره ځم هلته چې ولاړ سم زړه ماته توبه هلته پرېږدم او نوې توبه وکاږم او چې راسم بیا تر دې بله عجه پورې دې مار ساډې چار کله کله چې مې د ګناه پیټې لږ زیات درون سي بیا نو یو دوې دانې عمرې هم ورسره و
دستا سرنگ خلگو لکبل زمون دین او دنیا دوار خراب شو
ای لیونی دلتا چا دا دین غم کری دی او چا دا آخرت که وزیر دی که پکر دی که لیدر دی که لودر دی که لس دی که لغر دی که پند دی که دنگر دی تو دا دی دنیا اکونتو ندکی او دا تیولو پر زای سوزیلی مبلال دا غلوی پر زای گریز پا پویو که اوبا پا دالو که کانی پا پیچرولو که گاسلیت گدوه میټر تیز چلوه ډیزل کم باسه که سرکاري نوکریانې په وزارت کې راسي اقدار د باندې ودروه او خپلوان د ننه برتی کړه چوکیدار رسالدار ولګوه او رسالدار ته جمعدار کرسي ورکه خرکار منسټر که او منسټر کمپوډر ولګوه کساب ډاکټر که او ډاکټر ډریور ولګوه دا ملک ناپسان دی اس کی ټوپی اس کی سر اس کی ټوپی اس کی سر او نو ټینشن نو ګډبډیشن
نو ګرانو د ملاوت لکبل د میدی په درد د میدی په ګډبړیشن او د مزغو په ټینشن اختمل ګرو اوس یو څو بریکنګ نیوزونه راغلی دي چې ځوابونه به ورته وایي حکیم بخمل صیب ورته غوږ او سپږمې شئ د سټوډیو ګډبړیشن دې ټینشن نه
د
بریکنگ نیوز دی چی دیر جر باپا صبح پنجاب کی میٹرو ٹرین ہم شروع کرل شی
دانو کم نوی خبر دا ار شیسی آلت جوری جی خوشحالی او جشنون آلت تنشنون دلت پایه علم نیاری او روشون آلت سپلاخی لغتی او سکون دلت نیوی نیوی بلدنگون او پارکون آلت کمپون و اپریشنون دلت
بریکنگ نیوز دی چی کالا باغ ڈیم با ڈیر زر شروع کرل شی
شدی امی ڈیر مدا پس با ولامبو الکو لامبو چیز دن نکی نیم پخ پلو پریشانیانو کی ڈوبیو پا کرپشن او پا بد عملیانو کی ڈوبیو دانور با پا دیر ڈیم کی ڈوبسو نر رئے گا بانس نبجے گا بانس ری او اسی ام اس دنیا زیادہ مشت ضرورت نلری او پام کوا پا اجتماعی ڈول با ڈوبیجو او کشتوی خمو ام پا خپل لاس وزیلی دی ڈوبیجو با نیم آلاتو خوڑو لیو نیم بم بیا مایان خوری او زان تیار کی چه لامبو ازدن نکی پام کوا پام کوا وام پام کوا
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه دکان دیگه جربند کنه مرچت بخوره گوتونه شروع سو هرتالونه شروع سو هرتالونه راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا یې ګایونه هغه نوی لیډر چې دای کوي خالی کولونه د کړې خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري وی چې بیا ورنه کوي وټونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه راغلی جمهوریت دی اوسره اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه شل روپی خرسیجی قیمت ده جمهوریت و دیشنی پوکی زانونه وموی اکی کدرونه کنین و مرشالا دفر گنده اسو گیسونه راباسو جلوسونه راباسو جلوسونه دکان دی کشر بند کنی برسد بخوری
கலபயம் கலபனையும் கிடிவாலி வமலாலி கபி ஹினையும் வியாபுஜாடி மயா கப்பலா சதி ருக்ஸத்ரம் கிளிவாலி வமலாலி دخپی مانی اوخی دیوالی پا مغزینا لیوانی لانک لیوران شو کدیوالی و ملالی زبتا پا تیورزی چاہتا تیرو ما
خبر بکم خیرا بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا بڑی دل گری اشنا مزاج دران بینم تا گلاب شنڈ دی خزان خزان بینم بڑی دل گری اشنا مزاج دران بینم.